لس بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه پیل شوه. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادي راډیو د تاند څنګ ځانګړی پروګرام چې د ځوانانو لپاره جوړ شوی او د ازادي میلمه ځانګړی مرکه خبرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 130% زیات شوی. د تروریزم د نړیوال انډکس د راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14 خپور شو او د تیر 2022 کال پیښې رانغاړي، په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغو کې د مړینو شمیر په ترتیب سره له 50 څخه تر 85% پورې کم شوی. خو په راپور کې راغلي چې له دې سره سره افغانستان لا هم د څلورم پرلپسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی. راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونه پرې تورن دي، ځکه طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د تروریزم د نړیوال انډکس په راپورونو کې نه دي شامل. راپور افغانستان او پاکستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې په 2022 کال کې د تروریزم له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوي. د دې راپور له مخې تیر کال په پاکستان کې د تروریستي حملو شمیر 643 ته ورسېده. د بشري حقونو د څار سازمان پر متحده عربي اماراتو د سباندې 1500 میاشتو لپاره د شاوخوا 2200 افغان کډوالو د غیر قانوني توقيف تور لګولې. د افغانان چې د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال له افغانستانه وتلو ته اړ شوي په اماراتو کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی په یو تازه راپور کې چنن خپور شوېلې ډیری افغان کډوال چې د اماراتو په بشري خرګوټي کې ډیر دي ژور خپګان او نورې رواني ناروغۍ لري، مدافع وکیلان نه لري او ماشومان یې له زده کړو محروم دي. راپور زیاتوي چې د دې افغانانو د اوسېدو ځایونه ورسته دي، په خونو کې ډیر خلک اوسېږي او حشرات یې په عذابوي. هیومن رایټس واچ وایي د متحده عربي اماراتو د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تفسیر لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغې څانګې چې د کډوالو مسایل سنبالوي د بشري حقونو د مدافع ډلې ته ویلي چې امریکا ته د تلو په شرایطو له برابرو افغانانو سره مرستې ته ژمنه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري او د بشري حقونو وضعیت او د ترهګرو ډلو زیاتېدونکی ګواښ د اندېښنې وړ بللی. توماس نیکلاسن پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید باوري پراخ ملي ډیالوګ ترسره شي ترڅو قانوني نظم او داسې پراخ سیاسي سیستم رامنځته شي چې د خلکو استازیتوب وکړی شي. نیکلاسن همداراز ویلي د تا په پام سره چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون باندې دی یا فعالیت درول شوی او لک خبريالان او ډیپلوماټان له دې هواد راپورونه ورکوي، نو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکي یونما او د نورو ادارو لخوا د بشري حقوقو پر وضعیت څار ډیر مهم دی. په ایران کې د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د نوروز په درشل کې د چهارشنبه سوري له دودیزې میلې سره په یو وخت کې د خلکو د اعتراضونو او د اسلامي جمهوریت پر ضد د شعارونو خبر ورکړل شوی. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې چې بېګاه خپرې شوې ښکاري چې د تهران په تهران پارس، سعادت آباد، نظام آباد او نورو سیمو کې خلک راټول شوي وو. په دې غونډو کې ښځه ژوند ازادي، مړ دی وی دیکتاتور، مردیوی خامنهی او نور شعارونه ورکړل شول. د راپورونو له مخې په تهران کې خځو د جبري حجاب په غبرګون کې خپلو پوړنو ته اور واچو. په کردستان ولایت کې هم بیګا خلک د مردیوی دیکتاتور له شعارونو سره لارو کوڅو ته راووتل. د جرمني د خبری آژانس ډي پي اي د راپور له مخې د دې اعتراضونو پر مهال امنیتي ځواکونه په تهران او نورو لویو ښارونو کې ځای پر ځای شوي وو. اول اسمشر ولادیمیر زلنسکی وای د اوکراین جګپوړي پوځي قومندانان ټول په یو خوله د اوکراین د ختیځ د هغې برخې دفاع ته چمتو دي چې کلابند بخمود خر هم پکې شامل دی. ښاغلی زلنسکی پر خپله بیگانه ویډیوي وینا کې وویل د پوځي قومندې په پرونی غونډه کې اصلي تمرکز پر بخمود خر و. هغه زیاته کړه چې د پوځي قومندانانو دریز واضح و چې د ختیځ جبهه به پیاوړي کوي او د هغه په وینا اشغالګر به تر وسې وسی ځپي. روسیې پرون د اوکراین پر کراماتورسک ښار د توغندي خونړی برید وکړ او اوکراینی او روسي ځواکونه پر بخمود ښار د ولکې ټینګولو لپاره په درنو جګړو کې ښکیل شول. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډېره برخه کې د تاندې څانګې پروګرام لرو او همداراز د ازادۍ میلمه په خبرونه کې ما احمد تکل په هالند کې له ډېره افغان ډاکټر محمود میناپال سره چې پخوا په افغانستان کې او همداراز د بې پولې ډاکټرانو له خیریه بنسټ سره کار کړی خبرې کړي. خو لومړی پام وکړئ تاندې څانګې پروګرام ته.
د تاندی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خپرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کیدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره وي. په ګڼو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په مهال په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتیږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د ته جرأت ورکړ چې د ډېرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ښکاره ګډه شي ماته دا چې له خلکو سره بلد شوم، له ستیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم. مخکې هغه نه چې زه پوهنتون ته راشم په دوو کسانو په مخ کې هم نشم غږېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول دی
زاهد کریم زی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې دورې سره چې ما درس وایو، د پاسون پرون دی مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی او ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړې وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم مونږ کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي. مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پر هم یادېږو چې کلم ورزو استادان درنه دی کې خلک مو پیښنه یلته او بل دا چې مغه حرکتونو مغه غونډې وي مغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ به کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو ده چې به کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخ کې او بل دا نورو ته به ډېر ښه دی خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون لا کمپیوټر ساينس څانګې څخه فارغ شوی. دای وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو لپاره د علمي کار ساحه ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دې د ښه منصب څښتنان شي. دای په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي.
دغه ګټه ولا چې ما دې پانتون پر څلورم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ، هغه او سافټویر مات اول دوه درې میاشتې لوړای ترلاسه کوم. د پوغا سپانې څو له دوهم سیم پر دوه تمام علي کار وکړ چې پوغا میاستو نو دریم سیم کې ما دې څارتیا درلوده چې زه دې خپل خاطر کور واخم لمور پلار واخم چې ما خپل لوړای ترلوده نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود کار می کول ډیر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسی ما مخکې له مخکې دې مارکیټ اړتوي درکړي پوغا سم ځم تیار کو. کچیر ته ما پانتون کې عملی کارونه نوې کړی، زاپه مهارتونه ما نوې زده کړی، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار راکړی وای، کار مې پیدا کړی وای، او کار چې ډول سم هغه ته لږ کار بنو.
داسې محصولان هم شته چې په یو برخه کې زده کړی کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا غ ملک سهار باور دادای چې محصولان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پانتون ته ولاړ سړی تروغ وخت په یو رښتې کې پرمختګ نشي کولای، تروغ غې برخه ته ځان ځانګړي کړي نوی خزو په تخنیکی برخه کې کار کوم، زده کړ کوم او فعالیتونه می سیاسي او نور وی د دې معنی د صحیح توخمه دي برخه کې پرمختګ رسم کوله. نو په دې اساس مجبور یم د خپل رښتې ټول هغه اصول قوانين یا په حساب دغه نظر کې ونی سیګم تر څو زه کولم پرشت کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کار ځان ته نسبې ده کولای یا ډیر وخت مشکلات رامنځته کوي، ډیر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي. همدا دلیل ده چې څو دغه وخت په برخه کې زده کړنه دي کړی او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رښتې مطابق نه نو دی نه هر خواسته جوړ لازم نه دی خواسته سر جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوش او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازم دی رادیو څخه د تانی څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد کلمړی د هغه محصولانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځینی نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامې دلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصول وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصول وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلی کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه تارونه وشه کولای چې هغه موږ په سنفونو کې تاسو ته درس نشو درکوله.
هغه محصولان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصولین او شاګردان دي د سنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه جوړ کم، او کنه هغه دا غوړی چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې ماسلین دی په یو رشته کې تخصص وکړي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانہ نه ده چې یو کارمن نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر غلای دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، که دوی ورک ورکشاپونه جوړی که دوی د چا سره غواړي دو طلبانه کارو کی دغه ټول د دوی را منسجم کی په خپل رشته باندې په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري تر څو وکول شي چې دوی په خپل رشته کې ناب نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته موهم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې دا لاتروسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وښایئ. دغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګه مخ کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلانده توګه باندې کار وکړئ.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پنځه کال مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی هغه توقعات د نن ډیر متفاوت دي. د هغه توقع دا ده چې زمونږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونه لا تر اوسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې ټول استادان کوي، مسلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت ته اون پیدا کی ډیرې داسې پوینتونه دي چې د هغه محصولین په مارکیټ کې نه استفاده کیږي، هغه ته وڅو کار نه ورکي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینتونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصولینو توجه اضافي نورو عملی کارونه ته راوړوي. که محصولین په پوینتونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوینتونه دي، څه هم خصوصي پوینتونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هېره کړه دا چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نظم توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوینتونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ تر څو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري تر څو دغه مسلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپله معاش باندې په خطر قوانده استخدام شد.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي سې ډېر لا رښتیا چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کې غواړي به هرته د لوړ زکل لپاره لاړ شي، هغه د خپل ځانونو د سوشل میډیا نه خبر کی. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول د سکالرشپونو اعلانېږي او همدارنګه د همو هیودونو د فانتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغه اعلانې او د لخوا نه کولای شي مسرین خبر اوسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کوم ستونزې وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، په کې له هغوی سره مشوره وکړي، پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه یې ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستي، معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فول برایټ بورسونه تشید امریکایي بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړ، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وې، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وې. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم مې نه.
ننګیاله اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات تور وي، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړې پروسی لري. مثلا کتا سی د شپنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماستر د پاره غته اس نه دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي. فرق کی خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یاتي اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید سل نه وي. یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه دا ده چې انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثر د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندومره وکولای شئ چې تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شئ. بل دا چې بعض بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي. خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پاغه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدلې، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو په دې باندې پانګه شونه شو کېدای شي دا لا زیات فعال شي. لبد مرغه زمنګ ځوانان چون په خواله رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیه پروګرامونو زه خپلم شریکوم نور دوستانم په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي. بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په ګشته ده که نشته، ماسټري په ګشته ده که نشته، انګریزي خو په کار کې نه. نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ، بیا پاڼې ته لاړ شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کېږي هغو ته پام وشي؟
مهمه ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته وایي زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده. صحیح ده. څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا واخر اورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان یې څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي که نه؟ هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ.
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان دی. د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي، خو معیاري امتحانونه نه وي. د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکې، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورکړ ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو ته وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډې کړي، تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زده کړئ، ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د آزادی میلمه.
محمود میناپال د افغانستان یو تجربه کار ډاکټر دی چې په افغانستان کې پر اوږدو کلونو کار سربیره د خیریه ماموریتونو په ترڅ کې په نوره نړۍ کې هم د ناروغانو علاج کړی. ډاکټر میناپال په کابل کې زیږیدلی خو پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته یې د جګړې له قربانیانو او جګړه ځپلو افغانانو سره مرسته کړې. ښاغلی میناپال د بی پولې ډاکټرانو په ټولنه یا ام اس اف کې هم کار کړی او په یو شمیر جګړه ځپلو او وروسته پاتې هیوادونو کې د خلکو لاسنیوی کړی. نن ما احمد تکل د ازادې میلمه په خبرونه کې له ډاکټر محمود میناپال سره خبرې کړي. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي میناپال څخه وغوښتل چې د ځان په اړه سره ته ووایي.
سلام علیکم، زه محمود میناپال یم، کابل کې زیږیدلی یم او اوس فعلا په هالند کې ژوند کوم. وظیفه مې ډاکټر د طب ده او تقریبا 4 کاله مې د خپلو هموطنانو او بشریت په خدمت کې راکړې ده او فعلا متقاعد یم.
بشریت چې وایي مطلب مو دا دی چې د بې سرحده یا بې پولې ډاکټرانو په ټولنه کې مهم کار کړی.
بله، او زه په 1960 کال کې د فاکولټی نه فارغ شوم، بیا سمدلاسه پاکستان ته مهاجر شوم. هلته مې شپږ کاله په سرحد کې یو عاجل کومکونو مرکز درلودی. بیا پس د هغه نه شپږ کاله بعد کله چې روسان د افغانستان ووتل زه هم بیرته پاکستان ته راغلم او هلته د مهاجرینو په خدمت کې وم. او په مجموع کې مې تر 90 کاله د خپلو هموطنانو سره په همکاري کې وم، البته صحیح برخه کې مې کار ورته کوو. او د ام اس اف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړله، بیا تقریبا تر 2011 کاله په پاکستان کې وم او اکثر د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کار کوو. او په 2001 کال کې 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پس دغه نه 2013 کال کې مې بیرته په 4 ملکو کې میشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل میشنونه. البته چې په اول میشن په ساوت سودان کې وو، دوه میشن په یمن کې وو، دریم میشن په لسبوس کې وو د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ،
په یونان کې
دوه میشن مې نایجیریا کې وو. پس دغه نه بیا په 2018 کې آخری میشن زما په 2014 کې و، 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم. بیا چون مړ شوی وم، بیا پس هغه کرونا راغله، بیا پس هغه نو تقاعد مې وکړ.
لس بس چې وایي چې ټاپو ته ورغلي وایي هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل. بیا یو کمپ په نام د موریا او یو کمپ په نام د کاراتپه، هلته تعداد د افغانانو دومره زیات وو چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خو نه وو. بیا چون ډېر زیات بیروبار وو، دوی داسې وسنجوله چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنې پارسي پښتو باندې بلد وي او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. د زه انتخاب شوم، د زه ورغلم تقریبا ډېر وخت هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحد ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلئ. ماشومتوب مو چیرته تیر که؟ درس مو په کوم ځای کې وویلې؟ لکه د خپلو زده کړو په باب هم راته وایي.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ. بیا د دوام صف نه بعد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړی ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې وو هلته لاړو. دریم و څلورم صنف مې په رستاق کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللي وای هره ورځ، د یوې خانه 2 ساعته پیاده راغلي وای د بلې خانه. په هر حال ښه خاطرې خراب خاطرې خامخا په ما مکتب په دوران کې عمر درلوده د هغه نه بعد بیا متوسطه او لیسه مې د استقلال په لیسه کې وویل د هغه نه بعد د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم طب پوهنځي ته او طب پوهنځۍ مې چې خلاصه کړه ما ارزو کړي چې نن هم فاکلته خلاصه کړله او سبا ته مهاجر شو.
هغه وخت چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلورم ټولګی تاسو هلته لوستی، کله چې دوه ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې موسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل هیله مو درلوده؟
والله نه داسې خاص خو نه ګرځېدل، دومره بلند پروازي نشو کولی چې هغه بزرګشان کړو، خو یو شی ما په یاد دی چې زه په دغه ټایم کې په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم پلار مې یو عکس رالېږلی و خپل، او په شا کې ماته نشته کړي و چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما میشود. نو هغه خبر باندې زه پوهېدلم، منتو هغه بابا به مې هر سهار د هغه راته لوستی دی دغه عکس شا وګوره پلار خبره دی باید تو یاد کې وسات. نو کېدای شي مغه به یو بهترین او ستر انګیزه از مال پاره باشه، زه باید رښتیا هم دوه ساعته د ورځې ولاړ شم، دوه ساعته د ورځې دې خاطر راشم، د دې خاطر چې پلار به خفه نه شي چې مسافر دی. کېدای شي دغه به
تاسو د جهاد په کلونو کې هم له خلکو سره یا له زخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وای کنا د جبهې شاته په روغتونونو کې، دغه وخت کیسې راته وکړئ.
زه د جهاد تبات کله چې راغلم سیاسي شرایط مې چې ولیدل ډېر مشکل و، د ما دپاره چې پاسانۍ خپله لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټه ته د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د علا جرګه، هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دوی د ساحې نه، او د خلکو سره د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل، نو دا یو خبره مو ورته کوله چې زما مرکز بېطرفه دی، چې زه یو ډاکټر یم، نو د ما سره به کار نلري، او هغه څوک چې ما سره ما ته راځي هغه سره به هم کار نلري. رښتیا هم همداسې وشول، حتی تر دې اندازې پورې چې ما به د ارشیشین هم دوا اخیستل، رابطې الاسلام اسلامی نه به هم دوا اخیستله، جمعیت اسلامی دی هغه نه به هم دوا اخیستله، نو ښه استقبال کېدی او کار مې هم دغه وشي. بر علاوه د دې چې موبایل کلینیکونه مې کول، د هغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومک های اولیه نه کوسته او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و د هغه د آی سی آر سی هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې و ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علا جرګې یو ولسوالي ده، او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره همداسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو، ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر مړه شوي دي، یو نه دی مړه شوی، ډېر مړه شوي دي. دلیل یې دا و چې یو وخت به خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل، او نو طبي اصطلاح په حساب باندې په شاک کې و، او موږ یو به نه و دوه به نه و، نو موږ څو کومک ورسره کولی هغه به پېچره وختي حق ته ورسېدی، او بل امیدوار ښځې به ډېره راتللې یا تو په لاره کې به مړه شوي وې، یا به موږ چې د بل شفاخانې دپاره لېږلې چې موږ ریفرال سیستم ورته وایي ریفر کولم په لاره کې به مړه شوي وې، نو دغه شیان ډېر عادي و دي موږ دپاره.
داسې یوه خاطره چې تروسه پورې مو لږ وخت اوس څو لسیزې تیرې شوې دي، داسې یوه خطره چې تروسه مو په یاد وي او هیڅ نه درنه هیریږي، د دې جګړو له دورانه لري
دوی خطرې هیڅ وخت ما یاد نه وځي. یوه خطره دا وه چې یوه شپه موږ تقریبا ټول سټاف خپل موږ څلور نفره وو، بیا نو ټول سټاف سره استراحت هم کړی وو، نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی. زما ملګری چې نرس وو هغه مخ ماته راوړ او ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي. هغه چې رښتیا ور ووتلو چې داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل، نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی و سر سر ونه خوړ. بیا نو براله وه چې تر سهار پورې همدشو خلاصولی صرف هغه عواجل کومکونه ټوله ورځ مونږ په مغه باندې تېره شوه. او دوهمه خطره مې چې هېڅ یاده نه وځي، هغه یو خورکی راوستله زموږ کلینیک ته راوستلې وه، دا په کوچني باندې مریضه وه. موږ چې وکتله وسکې نه وو، باید عاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای. شفاخانې ته مې چې ولېږله، نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته به وویل چې مریض هفته باد یا پنځه ورځې باد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو. نو د ده سړي اول چې ما ته راغې دوهمه ورځ وه، هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته بده چې وفات وکړ ورسېد. هغه صحنه چون هغه ښځه ډېر ځوانه وه او دوه اولاد یې هم درلودل، په دوه خو یې په هغه وخت کې موږ نه پوهېدلو، خو پس هغه ما هېڅ یاده نه وځي تر ننه پورې.
دې ته ورته بګنوونکې وحشتناکې پېښې، کله چې تاسو د بې پولې ډاکترانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې کار کاوه، هم ستاسو په یاد دي؟
که یاد خو مې دي، خو یوه ډېره جالبه دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژکټ کوارډینیټر و، زه خپله سرحد میډیکل ټیم لیډر او یو بله ډاکټر او یو نرس، څلور نفره روان یو د یو شفخانې نه په یمن کې په تایز کې. تایز نه هغه مرکز جنګ و، د دې شفخانې نه راووتلو. البته موږ به کوارډینې کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې د دې چې ولاړ شو یا راشو، نو کوارډینې هم شوي وو او موږ ته اطمینان راکړل شوی وو د دواړو طرفونه چې ولاړ شي. ولی موږ د یوې شفخانې خپل دفتر راتللو و، د بل د دفتر نه به هم بل شفخانې لپاره اکمالات راوستلي وای. نو اګریمنټ شوی وو، خو یو ځای کې به ګولۍ ته راورسېدو د شفخانې نه چې راووتلو، داسې تایز ټول ګولۍ ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د مای پار تقریبا. بیا نو په دې یوه ګولۍ باندې چې راغلو، دفته نه یو دوه نفره په یو لنډ کروزر کې ویشتلي دي پایکپه کې، یو په جلا وفات دی او د یو یې د سارې کار ته دی تقریبا وینې تازه را بهېږي، د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی. دا تاسو دومره زموږ لپاره غیر مترقبه وه چې دفتر د دلو سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلودی، ولې چې پوهېدلو چې جنګ شروع کېږي. هغه چې جنګ شروع شو، موږ د دې یوازې چې د دې مریضانو یا د دې زخمیانو یا حتی مړو په چورت کې شو، د ځان د ساتلو په چورت کې شو. هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه. بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نست خوا یا د بدن د خوا لږ غټ و، نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه، نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی. یعنی بر تقریبا شپېته اویا سانتي و د دیوال او د ذخیرې تر منځ. خو زموږ ډرایور هم را ننوتی او شاید د ډرایور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې. خو خیر وخت چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو. دلته ته یو وار بیا ټرایک وکړه چې ننوتلی شي که نه، د خندل وې سل په سلو کې نه شم ننوتلی. خو دا صحنه مو ډېرې لیدلې دي چې یوازې دو شتې مریض و دی زخمي په غم کې شو، د ځان په غم کې شوي.
ډاکټر صاحب، دا اوس یوه ډېره په زړه پورې کیسه وه. د ډاکترانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې، د تېښتې په حالت کې داسې پیښو سره مخامخ کېږي، خاندي؟
ولا په اخر کې او په سر کې نه
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي همداسې
والله هم د ځان په فکر کې وي هم د دې لپاره فکر کوي چې مریض سره څه وکړو خو کله چې بیا پاس دغه چې د صحنه ختمه شي نو خامخا طبعا موږ همیشه یو انالایز کوو په آخر کې د هر شي کوم تشخیص وي کوم تداوي وي کوم حرکات وي نو بیا چې دغه انالایز کوو بیا ډېر مزای بعضې وخت خواندو شي او دا سره کوم امکان لري دا څنګه وشول او دا څنګه شوي.
جالبه ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرستې کولې دغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوي څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول راوتل له افغانستان نه
والله هم ډېرې سختې خاطرې وي او شاید زما سخترین میشن به مغه و یا بدترین میشن به مغه و په دې خاطر باندې چې د ژوند شرایطو د روسایي په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرامه میشن و د سیند د بهر غاړه وه بهترین ژوند هم درلود د هوټل و هر شی و بمبارد هم نه و جنګ هم نه و خو متاسفانه زما لپاره سخت په دې و چې هر سهار به چې زه په در کلینیک ناست وم او زیاتره د زموږ خویندې او میندې به چې پوه شولې چې دا سړی افغانی دی مخې دی چې ما ته خپل تکلیف وایي په چیغو په ژړا بیا د خپل د لارې درد راته ویل مثلا د چا خاوند ورک و د چا به لور ورکه وه د چا به ښځه ورکه وه څوک به پښې به یخ وړې وې د چا به مثلا لاس یخ وړې و څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي و د چا نه به قاچاقبر پیسې وړې وې خو هیڅ داسې ښه خاطره ما د چا نه نشو الودله او نمې تقاضا درلودل چې راته وایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدله یا ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدلې او د دې مدرسه یو جالبیت په دې کې یو شخصي زما لپاره په دې کې چې دغه زموږ خلکو به چې پوه شول چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی نو د هغه خپل صحیح مشکل په ځای باندې ما سره اول دغه مشکل په چیغو او جواب باندې اکثرا شریکاو او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاري وه او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوی شوی و او تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی او موږ په وطن کې هېڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و تحصیلات بکري و هغه به چې راغلل هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمیر به په د نهنګانو خوراک شوی و یو شمیر به د نورو مشکلاتو په اصاب په لاره کې پس پاتې و یا به بیخي د ژوند له لاسه ورکړی او اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري انګلیسي کې چې ټول ورته وایي د هغه په حیث به استخدامېدل د کلو کلو دپاره به د سرنوشته پراته و نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي او هرڅه چورت وهم په ډېره سختو جنګو کې ما میشن کړی دی په ډېره سختو شرایطو کې ما میشنونه کړي دي او زما څلور کاله دېرش کاله ژوند کې ما شاید څلور کاله اوسا طبابت نه کړی او هغه صحنې ډېرې سختې وه راته په دې خاطر چې هېڅ مې هم نشوی ورسره کولی درد مې هم نشوی ارامولی اول طبعا یو څو تابلیت هم په لاس ورکړ یا یو بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل و هغه کافي نه و په دې خاطر چې د درد بېوطنۍ او درد فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي او د فقر غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي نه فقر دی مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی یو سړی وطن نه لري سړی باید هر چا ته ځان ور معرفي شي کې مثلا زما پلار یو وخت کې ما ډېر زاری ورته وکړې پاره شرایط کې چې په انسان چې ولاړشي خارج ته خو ډېر مستقبلېږي دغه ده به ویل چې تا د بېوطنۍ زور نه دی لیدلی بېوطنه سړی لکه یتیم وي او دوامه مور هېڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نشي ورکولی نو هغه ریښه ما په دغه لباس میشن کې ما هشان ډېر ولیدل هغه زه خپله مهاجر وم.
ډاکټر صاحب تاسو وایي چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکل شب پلان خوشتر دهی ده الله پر نصرت سره به سر ترسه او ما مخی در تو بودی که ما تلور درش کاره ده موگا در قدمو پوتی بیست را که ما دارن چایل پی ساب بنده و امرجنسی پی ساب بنده کار کرده ده مختلف و دایو که نو اوز می کلش ده متقاعد شم چوت می آواز دان سرش انرژی لره خلق و سره ارتباط لره امکانات لره نو باید ده خپل وطن ده پارت سو که او کلمه شي دا یو خبر شاید ستاسو در رادیو ناروی دلیو اگه خبر هم اول واره چه پا افغانستان که دی مور او دی ماشوم دی ملینه تشه بیخی زیاد تا دا زد چون همیشه رادیو ستاسو آروم نو دا خبر مشه واروی دی نو دست لگه تکان را که ولی عداد بیخی زیاد تو لورو پسل زره ما هندو کشپک تا امریکی گی در دنیا در استندر سر بیخی زیاد فرق داری مثلا پروپاک استندر دول از نفره تا تل از نفره دیگه بعد از آیه که شاید درش سرویش تو پوری بی یکی دومو که تاس فمول کشپک تا و در ما تا در سخت تکان را که مایش اوه در سرق هم قصه در بیامه در زیر ملگر در سرف افغانستان که رفت رابطه و نیمو در روز کال و منظور دی و اگر دکتر سیبان و مختل همکاری را خکاره کرده و بلاخره همه یو عجل سفر بکنی بیا پسیال تم مرجع و سرش پدی ارتباط با دکار که لیدنی کته نیو کنی
افغانستان هم... سفر مو اوس وقت که پس لده چه طالبان پر افغانستان وکمن شول پدی وقت سفر
بله بله پروز اکال بله پروز اکال پا می پا میاش که لالم سلور میاش یال تم بله پیسلاب سروی بانده بختم دکتر سیبان رو دیده زیاد همکاری را سر وکلی و او دیده شیوادی وکلی بلاخره سیب در پری سروی نباد بیا را خود مالن تا فالن که یو اینجیو که نامه دی آر ام سی ای ریسکی مادر این چایلد فور افغانستان یا ریسکی مادر این چایلد افغانستان دم دی جورا که را رجسترم کنن خوشبختان اپلی که دو ما یو خورسی دکتر را آقای مشری پا خارل داریم او پینزه نفر نور حالایدیان پو بورد که او مای در افغانستان در کارو مسئولیت نیوله دیم نو انشاءالله پا اصره وقت که چی داریم اداری مسائل در هلند حکومت نخوا خلاص که بیرت ازم و حالتم دقیق پروژه بیرت شروعگاو او پا افغانستان که موافقه در شویده شی فامیلی هلت هاوز سیستم لذیذی نو دفعه که بکار شروع کنو پا حید زمان که ده ما طول مقصد ما ده امیدوار و مندو او نوزاد ما شمانو ده پارا ده خدمت هدف ده ولی مرگ و بینه می خیلی روزیات
پا چون را وقت که تاسو تامه لره چه ده پروژه با عملا پا افغانستان که پا فعالیت پیل وکی
ولی تاسو تخ معلوم ده چه دلتا ده کارونا چه دی هر شای پی سیستم بانده ستپ پا ستپ مختزی د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کول وه خو هغه ونه شوله د ما درته وی ستپ ستپ باید مخته ولاړ شو نو امیدواره یم چې په آخر د اپریل د سه کال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو بیا تر آخر د کاله پورې اقلا درې مرکز سي چې باید ولرم د دې شي لپاره یو ولرم
مننه ډاکټر صاحب په ورستۍ برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړئ واده خوبه محتمن کرده وی مشومان لره چیر تا جون کوئی چرقم جون کوئی
واده میکرده دی الحمدلله دول ران لرم په 2012 کال که موگا ده امنیتی مسائل و خاطر واده حالین تا مواجر شو میرمون هم داکتر ده و هم غالی چی به تخبل مسئله که پا حالین که کارو که او حتمن بوده اینجیو که بز مواصره هم کمک وی او طول جون که ما خیلاص په حساب باندې د کومک وه او ده لوران مې یوه لور مې چې ده اوس فاکلټی طبي پر اوسه کال خلاصه کړه سه کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي نوم یې لیلا مینهپال دی او دومه لور مې چې مدیحه مینهپال ده هغه بیا په آخري کال دی میدیکل یونیورسیتی یا تی بی پانتون دی آلند که ده نو ده دوی دوارو هم زما لارا تحقیب کرده خدای دی هدایت ورته وکا و خدای دی کمک شو سر زخ پل جون ندی رازیم ده الله پاک پا دربار
ستاسو دوارا لونه هم تب وی نو تمالری چی دوی با پا افغانستان که روختیای خدماتو تا لارو خلکو سر کمک وکری یا وکریشی
حتماً کوي او حتماً تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به دې وطن دپاره تر ما نه دوی ډېرې موثرې وي او خپلو خلکو دپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن یم.
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب؟
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو. یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي، او بل تعصب کاری. درته ووایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو. تعصب کاری نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانۍ پیسې داره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط هم دغه ټولو شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفا او د دې د کمک دپاره باید په فکر کې شو، نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسو. د تحصیل په دوران کې تر آخره ختمه د تحصیل پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانی هم صنفی دی کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم د جنوب د افغانستان دی. اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو، او د هغه د رویو سره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې یو. نو امید مو هیله مې د ټولو هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر محمود مینپال.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.